السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته راغلاست ویم پیل په خبرونو باندې کو اسرائیل تیر شپه او نن سهار پر ایران پراخ بریدونه وکړل. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي دي چې دا حمله به تر هغه روانی وي چې اسرائیل خپل هدف ته نوي رسیدلی، یعنی له ایران څخه اسرائیل ته متوجه تهدید یو مخ نوي لري شوی. پر ایران د اسرائیل په بریدونو کې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز تورن جنرال محمد باقری، د سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي عمومي قمندان حسین سلامی او د خاتم الانبیا د مرکزي قمندانۍ قمندان غلام علي رشید وژل شوي. د ایران د دولتي خبري اژانس په وینا د دغه هیواد د اټومي انرژۍ د سازمان پخوانی مشر او د آزاد پوهنتون رئیس مهدي تهرانچی هم د اسرائیل د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی. بل لور ته د اسرائیل پوځ ویلي ایران ته په تیرو ساعتونو کې تر سلو ډېرې بې پیلوټه الوتکې د اسرائیل په لور توغولي چې اسرائیل ته نه دي رسېدلي. د امریکا ولسمشر له ایران غوښتي چې ژر تر ژره د خپل اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. ډونالډ ټرمپ دا خبرداری هم ورکړ چې راتلونکي بریدونه به له مخکې پلان شوي او له دې څخه به سخت وي. کله چې نن له ولسمشر ټرمپ څخه پوښتنه وشوه چې امریکا په دې بریدونو کې لاس لري، ده وویل چې سمدستي دې ته ځواب نشي ویلی. په افغانستان کې واکمنو طالبانو، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، قطر همداراز عمان چې د امریکا او ایران د اټومي خبرو منځګړیتوب کوي د اسرائیل حمله غندلې ده. بل لور ته د ناټو سرمنشي مارک روته د امریکا د متحدو ایالتونو په شمول د ناټو غړي هڅولي چې د جګړې د پراخېدو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. په ایران باندې د اسرائیل بریدونو په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال خپل برخلیک ته اندېښمن کړي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې دې بریدونو د افغانانو د ژوند شرایط ډېر ستونزمن کړي. د ایران حکومت ویلي له 6 میلیونو څخه ډېر افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په یو راپور کې ویلي څه باندې 10 میلیونه افغانانو خپل کورونه پرېښي. یو این ایچ سی آر په یو راپور کې چې پنجشنبه خپور کړی ویلي په ټوله نړۍ کې د بې ځایه شوو خلکو شمېر 122 میلیونو ته رسېدلی چې او افغانستان له سودان او سوریه وروسته دریم هیواد دی چې ډېر خلک یا کډوال شوي یا له خپلو سیمو بې ځایه شوي. په دې راپور کې راغلي چې ګڼ افغانان د شخړو، اقتصادي ستونزو، وچکالۍ او نورو طبیعي پېښو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو په جرسي کې روبات د خلکو کورونه ته ډوډۍ رسوي. د دې روباټونو چارج د 10 ساعتونو لپاره دی. د په یو ساعت کې 10 مایله سفر کوي. که په لار کې کوم خنډ سره مخ شي خپله لار بدلوي. په جرسي ښار کې تر اوسه دا ډول 1.5 روباټونه شته چې خلکو ته خواړه رسوي. ځینې دې ته خوشاله دي چې روباټ له دوی څخه اضافي پیسې یا ټپ نه غواړي. السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته راغلاست ویم پیل په خبرونو باندې کو اسرائیل تیر شپه او نن سهار پر ایران پراخ بریدونه وکړل. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي دي چې دا حمله به تر هغه روانی وي چې اسرائیل خپل هدف ته نوي رسیدلی، یعنی له ایران څخه اسرائیل ته متوجه تهدید یو مخ نوي لري شوی. پر ایران د اسرائیل په بریدونو کې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز تورن جنرال محمد باقری، د سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي عمومي قمندان حسین سلامی او د خاتم الانبیا د مرکزي قمندانۍ قمندان غلام علي رشید وژل شوي. د ایران د دولتي خبري اژانس په وینا د دغه هیواد د اټومي انرژۍ د سازمان پخوانی مشر او د آزاد پوهنتون رئیس مهدي تهرانچی هم د اسرائیل د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی. بل لور ته د اسرائیل پوځ ویلي ایران ته په تیرو ساعتونو کې تر سلو ډېرې بې پیلوټه الوتکې د اسرائیل په لور توغولي چې اسرائیل ته نه دي رسېدلي. د امریکا ولسمشر له ایران غوښتي چې ژر تر ژره د خپل اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. ډونالډ ټرمپ دا خبرداری هم ورکړ چې راتلونکي بریدونه به له مخکې پلان شوي او له دې څخه به سخت وي. کله چې نن له ولسمشر ټرمپ څخه پوښتنه وشوه چې امریکا په دې بریدونو کې لاس لري، ده وویل چې سمدستي دې ته ځواب نشي ویلی. په افغانستان کې واکمنو طالبانو، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، قطر همداراز عمان چې د امریکا او ایران د اټومي خبرو منځګړیتوب کوي د اسرائیل حمله غندلې ده. بل لور ته د ناټو سرمنشي مارک روته د امریکا د متحدو ایالتونو په شمول د ناټو غړي هڅولي چې د دې جګړې د پراخېدو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. په ایران باندې د اسرائیل بریدونو په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال خپل برخلیک ته اندېښمن کړي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې دې بریدونو د افغانانو د ژوند شرایط ډېر ستونزمن کړي. د ایران حکومت ویلي له 6 میلیونو څخه ډېر افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په یو راپور کې ویلي څه باندې 10 میلیونه افغانانو خپل کورونه پرېښي. یو این ایچ سی آر په یو راپور کې چې پنجشنبه خپور کړی ویلي په ټوله نړۍ کې د بې ځایه شوو خلکو شمېر 122 میلیونو ته رسېدلی چې او افغانستان له سودان او سوریه وروسته دریم هیواد دی چې ډېر خلک یا کډوال شوي یا له خپلو سیمو بې ځایه شوي. په دې راپور کې راغلي چې ګڼ افغانان د شخړو، اقتصادي ستونزو، وچکالۍ او نورو طبیعي پېښو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو په جرسي کې روبات د خلکو کورونه ته ډوډۍ رسوي. د دې روباتونو چارج د 100 ساعتونو لپاره دی. د په یو ساعت کې 10 مایل سفر کوي. کپلار کې کوم خان سره مخ شي خپل لار بدلوي. په جرسي کار کې تر اوسه دا ډول 10 روباتونه شته چې خلکو ته خواړه رسوي. ځینې دې ته خوشاله دي چې روبات له دوی څخه اضافي پیسې یا ټپ نه غواړي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلای شئ. اسرائیل په ایران باندې تیر شپه پراخ بریدونه پیل کړي چې تر دا دمه روان دي. دغو بریدونو په ایران کې افغان کډوال سخت اندیښمن کړي دي. لاغې ډلې یو افغان کډوال وایي:
ما در شرایط بد قرار گرفتیم و یا از یک طرف خو حالت ای حالت ها پیش آمد و نگرانی ها را داریم و از یک دیگر که ما در اخراج
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ایران ته خبرداري ورکړې چې ژر تر ژره د اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته ورسیږي کنه راتلونکي بریدونه به لا پلان شوي او خطرناک وي. نور مسایل هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د پروګرام اول مطلب ته. اسرائیل تیر شپه او نن سهار پر ایران پراخ بریدونه وکړل. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د دغه بریدونو وروسته ویلي دي چې ایران باید ژر تر ژره د خپل اټومي پروګرام په اړه یو موافقه ته ورسیږي. هغه وویل راتلونکي بریدونه به لمخکې پلان شوي او له دې څخه به لا سخت وي. پر ایران د اسرائیل د پراخ بریدونو او همدارنګه د ولسمشر ډانلډ ترامپ د سرګندونو په اړه باندې احمد شیبر معلومات راکوي. مهرباني.
مننه. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ایران ته خبرداري ورکړ چې مخکې له دې چې ډیر ناوخته شي اټومي تړون دی وکړي. ډانلډ ټرمپ دا خبرداري په داسې وخت کې ورکړی دی چې اسرائیل تیر شپه او نن سهار پر ایران پراخ بریدونه وکړل. د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دي چې دا حمله به تر هغو روانې وي چې اسرائیل خپل هدف ته نه وي رسیدلی، یعنی له ایران څخه اسرائیل ته متوجه تهدید یو مخ نه وي لري شوی. پر ایران د اسرائیل په بریدونو کې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز تورن جنرال محمد باقری، د سپای پاسداران انقلاب اسلامي قومندان حسین سلامی او د خاتم الانبیا د مرکزی قومندانۍ قومندان غلام علی رشید وشل شوی دی. د ایران د دولتي خبری آژانس په وینا د دغه هیواد د اټومي انرژي د سازمان پخوانی مشر او د آزاد پوهنتون رئیس مهدی تهرانچی هم د اسرائیل د عملیاتو په ترڅ کې وشل شوی دی. د اسرائیل د عملیاتو په ترڅ کې د نورو ایرانیانو د وژلو په اړه راپورونه نه دي خبره شوی. جمهور رئیس ترامپ په خپل خواله رسنی سوشل تروت کې لیکلی دی چې لا یې هم وخت دی چې د وینو دغه بهیدل ختم شي. ترامپ زیاته کړه چې ایران باید مخکې تر دې چې څل منځ شي یو موافقه وکړي او هغه څه وشخوري چې یو وخت د ایران د امپراتوري په نوم پیژندل کېده او باید دغه وکړي مخکې تر دې چې ډیر ناوخته شي. جمهور رئیس ترامپ وروسته له ای بی سی نیوز سره په مرکه کې وویل چې ایران سخت وځپل شو او نور ډیر څه به وشي، ډیر نور. جمهور رئیس ترامپ په یو ویډیوي پیغام کې دا هم وویل چې موږ د ایران د غنی کولو د پروګرام په زړه بریت وکړ. د نتانس په سیمه کې د ایران د غنی کولو اصلي تاسیسات په نقشه سول. د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام پر زړه مو هم بریت وکړ. نو موري زیاته کړه چې اسرائیل د ایران اټومي ساينس پوهان هم په نقشه کړل چې د ایران د اټومي بم د جوړېدو لپاره کار کاوه. کله چې نن په واشنگتن ډي سي کې یو خبريال له ولسمشر ترامپ څخه پوښتنه وکړه چې په دغو حملو کې چې اسرائیل کړی دی امریکا لاس ترلود که نه ترلود، ښاغلی ترامپ وویل چې په دې اړه پوښتنې ته ځواب نشي ورکولی. د ایران ستر مشر خبرداري ورکړی دی چې اسرائیل به د بریدونو د ترسره کولو نتیجه وګوري. آیت الله علی خامنه‌ای په یو بیان کې وویل له دې جرم سره سیهونیست رژیم ځان له یو ترخه او دردناک برخلیک سره مخامخ کړی او خامخا به یې سکی. د ایران د نتنس د اټومي تاسیساتو مرکز د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې څو ځله بمبارد شو. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي دي چې د نتنس پر تاسیساتو برید شوی، خو تر دې د محلته د اټومي وړانګو کچه نه ده لوړه شوې او وړانګې نه دي خپرې شوې. د ادارې زیاته کړه چې په اصفهان او فردو کې بیا د ایران اټومي تاسیسات نه دي اغیزمن شوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د په ایران باندې د اسرایلو دغه پراخو بریدونو د ګڼو نړیوالو رهبرانو هیوادونو خبرګونونه پارولی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران غوښتي چې ژر تر ژره د خپل اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. ډونالد ترامپ نن په خپله خواله رسنۍ سوشل تروتس کې لیکلي ډېرې وژنې او ویجاړۍ وشوې، خو لا هم وخت شته چې دا وژنې پای ته ورسیږي. په افغانستان کې واکمنو طالبانو په یو بیان کې دا حمله غندلې ده او د ایران د پوځي قمندانانو او د اټومي پوهانو وژنې ترور بللې. طالبانو دا حمله د نړیوالو حقونو له اساسي اصولو په ځانګړي ډول د هیوادونو له ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا څخه څرګنده سرغړونه یاده کړې. د امریکا د بارنوی چارو وزیر مارکو روبیو بیا پر اسرائیل پر ایران ویلي دي چې اسرائیل پر ایران یو اړخیز اقدام کړی، موږ د ایران پر ضد بریدونو کې برخه نه لرو او زموږ اساسي لومړیتوب د امریکا د ځواکونو خوندي کول دي. اجازه راکړئ دا خبره روښانه کړم چې ایران باید د امریکا پر اهدافو او خلکو برید ونه کړي. بیجینګ بیا په یو بیان کې پر ایران د اسرائیل بریدونو ته ژور اندېښنه څرګنده کړې او دا حمله د ایران د حاکمیت نقص بللی دی. همدارنګ د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش بیا ویلي دي چې دواړه لوري باید له ډېر زغمه کار واخلي او له پراخو جګړو ډډه وکړي. د ناټو سرمنشي مارک روته د ناټو غړي د متحده ایالاتونو په شمول هڅولي چې دا شخړې پراخې نه کړي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافایل ګروسي بیا ویلي له ټولو لوري غواړي چې د کړکیچ د زیاتېدو مخه ونیسي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د اسرائیل بریدونه پر ایران غندلی او ویلي چې دا د ایران د حاکمیت او امنیت خلاف عمل دی او له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. ازادي رادیو ته غواګیست. بیا هم د ایران په موضوع کې تم کیږو. پر ایران باندې د اسرائیلو پراخو نننیو بریدونو الته په ایران کې ګرن میشت افغان کډواله مندښمن کړي دي. دوی وایي سخت شپې تیرې کړي او اوس په دغه هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي چې که جګړه همداسې دوام وکړي برخلیک به څنګه کیږي. اخوا د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې د اسرائیلو او ایران ترمنځ د جګړې دوام به افغانستان ته د افغان او ایراني کډوالو د خوځېدو لامل شي، چې د دغو کارپوهانو په خبره دوی دغه هیواد به د منلو توان ونه لري. نورال په دغه ریپورت کې
شرایط سخت را ما در افغانستان داشتیم که مجبور شدیم به ایران بیاییم.
مرزیه محمدی په تهران کې افغان کډواله ده چې د پلار مور ورونو ورېرونو په ګډون د خپلې ولس کسې کورنۍ سره ژوند کوي. نوموړی وایي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو له فعالانو وه او یو نیم کال وړاندې د طالبانو د ګواښ له ویرې له افغانستانه د خوندي پاتې کېدو په هیله ایران ته کډواله سوې ده. خوب خبره د جمعې په سهار په ایران باندې د اسرائیل بریدونو دا او کورنۍ په دغه هیواد کې د خپل وضعیت په اړه اندېښمن کړي او شپه یې په ویره کې تیره کړې ده.
صدای جار خیلی بلند بود، ساعت 3:30 شب بود که همگی در خواب بودن. د 14 غږ دی لوړ و، د شپې 3:30 بجې وی ټول ویده و. ما شومان او ټوله کورنۍ ویریدلې و، ټول گاونډیان ویریدلې و. له کورونو راووتل چې پر کورونو کومه بل مرمې ونه لګیږي. د وضعیت په ایران کې د ټولو کډوالو پر وضعیت
فیاری چیکړی دی. صدای انفجارات میامد، ات وضعیت نگران کننده است.
سید بشیر طارق د مدني حقوقو یو فعال او افغان خبريال دی چې لتیرو دونی مکلونو راهیسې لخپل کورنۍ سره په تهران کې جرمني ته د تلو په تمه اوسېږي. د هم ازادي رادیو ته وویل چې پر ایران د اسرائیل بریدونو دوی په دغه هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړی دی.
100% نگران هستیم چون شروع عملیات است و تهدیدات از هر دو طرف.
سل په سلام دی خو نیوز کدا د هفته فایل دی او د پړو لورو په خونه شته اولدې عمله اندېښمن یو چې بل اخره به ایران کې زموږ راتلونکی څنګه شي. موږ له یو جګړه ځپلې هېواد را تښتېدل یو چې په ایران کې امر وسو او یو بل امر هېواد ته ولېږدول شو چې له بده مرغه ښایي دا ځای هم موږ ته امن نه وي او که حمله شدید شي نه پوهېږو چې زموږ برخلیک به څنګه شي.
د اسرائیل پوځ نن جمعه د جون په 13مه نیټه د دغه هیواد د پلازمېنې تهران په ګډون د ایران یو شمیر پوځي سیمې په نښه کړې دي. دغه بریدونو چې پراخ نړیوال خبرګونونه یې راپارولي د ایران څو جګپوړي پوځي چارواکي پکې وزل سوي دي. اسرائیلي چارواکو ویلي چې دوی د ایران په اټومي تاسیساتو باندې وار د مخه برید ترسره کړی دی. د نتون اټومي مرکز د پارچین تاسیسات په تهران کې څو پوځي اډې، قم خرم‌آباد، همدان، قصر شیرین، تبریز، پیرانشهر، لویدیز آذربایجان، کرمانشاه، ایلیام او عراق هم په نخسوی دی. د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې د اسرایل او ایران ترمنځ د جګړې دوام به افغانستان ته د افغان او ایرانی کډوالو د خوځیدو لامل سي، چې د دغو کارپوهانو په خبره دوی به د منلو او ځای پر ځای کولو توان ونه لري. له دې ډلې عبدالقیوم افغان آزادی راډیو ته وویل
اگر ادامه پیدا میکنه برای روزهای آینده جنگ که دا جګړه راتلونکي ورځو کې دوام عمومي، مونږ خی افغانستان ته د کډوالو د جوپو خوځیدو شاهدان اوسو، چې له بده مرغه افغانستان به قطعا د کوربتوب توان ونه لري. هیلمن یو چې دا جګړه پای ته ورسیږي.
په ایران کې د اسرایلو د بریدونو د افغان کډوالو اندېښنې داسې مهال زیاتې کړي چې په دې وروستیو کې د ایرانی پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او زورولو او افغانستان ته یې د جبري استولو بهیر چټک سوی او زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته یې هم لاسرسی محدود سوی دی. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانانو د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله د ایران او پاکستان په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته ځان او کورنۍ ته د روزي ګټلو لپاره پناه یووړه، تر څو له هغه ځایه نورو خوندي هېوادونو ته لارسی. که څه هم تر اوسه په ایران کې د میشتو افغان کډوالو کره شمېر معلوم نه دی، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی د تیر کال په دلمه میاست کې رسنیو ته ویلي و چې په دغه هیواد کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي میشت دي چې ډیری افغانان دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
اسرائیلو تیر شپه پر ایران باندې خپل پراخ بریدونه پیل کړی دي او د اسرائیلو صدر اعظم ویلي دي تر هغو به دا بریدونه دوام پیدا کړي چې د دوی په خبره له ایران ورته متوجه تهدیدونه نوي خونځار شوي. د ایران د پوځي مشرتابه لویه برخه په دغو بریدونو کې وژل شوي دي. لاغیر ډلې د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو تر ټولو جګپوړی مشر عمومي قمندان حسین سلامی، ځمکنی قمندان او همدارنګه ګڼ نور چارواکي وژل شوي دي. د ایران د سپاه پاسداران د قدس ډلې د مشر اسماعیل خانی په ارتباط لا تر اوسه څرګندونې او راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو د هغه په اړه هیڅ رپورټ نشته چې ژوندی دی که وژل شوی دی. د ایران رهبر علی خامنهای بیا د سخت انتقام خبره کړې ده. د په ایران باندې او د ایران په ګڼو تاسیساتو باندې د اسرائیلو د برید په ارتباط باندې سلطان محمد سرور له کارپو ښاغلي ډاکټر عبیدالله برهانی سره مرکه کړې ده.
اسرائیلو ولې یو ناڅاپي برید وکړ او وایي چې دا برید وردمه خدای په ایران؟
عام خلق نو خبر نو زیادی علا مسئله ده، اما ده برید خبر خود شل کالو در آفازی خواهد آوان او ده برید دیر وقت نه اخبال اسرائیل و وقتل چی او طرف افده آبریدو که همیشه ده پارا ده امریکا متحده علا ده دی معنی گرزیده و امریکا متحده را کوشش تر آخیر حد بورکاوی چی مسائل ده خبتر و ده میز لالار ده حل و فصل کلیشی. اما ایران فقط وخت ضایع کېدو لپاره یا د وخت د اخیستلو لپاره د دې نه کار اخیسته او هغه څه چې باید ترسره شوي وای ترسره نکړل، بلکې دغه څو مذاکرات چې وشو کوم تقریبا ډېر بې نتیجې وو، ځکه چې ډېر هغه څه وو چې دوی غوښتل چې مذاکراتو کې امریکا او نړۍ بوخته کړي او دوی هماغه خپلو اهدافو ته لاسرسی ورسوي. دا هغه څه وو چې د اسرائیلو یې ورته زړه تنګ کړ. یو بل د اسرائیلو خپل داخلي مشکلات هم دي، ولو که په دې مسله کې په امریکا متحده ایالات تر اخره حده پورې ورسره ولاړه نه وه، اوس هم د امریکا متحده ایالات مستقیما د دې سره کوم دغه نه لرو، د تړاو نه لري په دې برخه کې. اما یاهو مسئله داخلی مسائل پارلمان باندې او د پدې دی مذاکراتو نه د نهیلی پاساس باندې او دوله منطقه هم د ایران د هغه څنګه چې په دې منطقه یا بسی جګړې په وړاندې ولې ټول ترې تنګ شوي وو. اوس که تاسو ورته ګورئ د ایران
ډاکټر صاحب
هیڅوک ورسره کوم خواخوږي نه ښایي.
ډاکټر صاحب د دغه برید نه تقریبا څو ساعته مخکې ولسمشر ترامپ سپینه مړۍ کې وویل چې د برید احتمال شته او خودی ترجیح ورکوي چې ایران سره مسائل له ډیپلوماټیک لارې حل کړي او دای هم ویلو چې وګوره به دا غني چې ترڅو چې فرصت وي توافق ته د رسیدو لپاره کار تر واخیستل سي او اسرائیل لاس پکار نه شي چې خبر اورانه نشي. نو ځکه ویل کیږي چې برید دی ناڅاپي وو ډیرو ته د توقع نه خارجو.
تقریبا تحرکات په منطقه کې بالکل واضح و حتی ایران هم پر دې باندې پوهېده چې دغه نن سبا کې دا مسله ترسره کېږي او دوه نورې نقطې هم دا وې چې یو د دوی هغه څه و چې رښتیا هم ترامپ یا د امریکا متحده نه غوښتل چې په دغه شکل باندې تمامه شي ځکه هغوی غوښتل چې هغه څه چې په 2003 کې تقریبا د عراق په اتومي مسایلو کې مسله باندې تمام شو بیا حالت شو دوی نه غوښتل چې دغه سیناریو بیا تکرار کړی شي. اما متاسفانه چې ایران د حزب الله یعنی ولی د نورو مریشو د منځه وړلو لپاره دروسته هم دی دا تقریبا دغه نکړه کوم درس دی ونه کیسته. بیا هغه تفاهمات چې په دې سیمه کې د سیمې لوبغاړو سره دي په دې کې هم د اوکراین موضوع ده چې امریکا متحده ایالات د سیمه ییزې نور لوبغاړي هم پکې شریک دي. دلته د منطقې نور تفاهمات به کېدی شي چې شوي وي چې دا ځکه زه وایم چې دا د یو ناڅاپي مسله نه ده او دا کوم برید چې په دتکل او حجم باندې وشو دا یو مرحله یي هم نه دی دا ډېر د مخکې نه ورته تیاری شوی دی څو مرحلو باندې وشو او روان هم دی لا تر اوسه پورې
درېدلی. مننه مننه ډاکټر صاحب. احتمال شته چې ایران په انتقامي برید لاس پورې کړي که دغه سه بریدونه او متقابل بریدونه وي منځنۍ ختیځ چیرته روان دی په کوم لوري؟
اگر که زه عسکري امنیتي دغه شادون کې نه یم خو چې سره په دې اوسنۍ حالات څه ګوري د پاکستان او د هند چې جګړه ولا لاکل یو څو مې تل خو په وخت باندې وستره خونسا کړل یا یو کار خو یې وګرځول دلته خو د دوی له خوا نه یو پټاک که هم نه دلته نو دا څه معنی ورکړي چې دینه پسته به دا پلاتې وي چې هر څه د دوی فلج کړی کړل کله ډېر طرفونه که زه وم نه وایم ډېر طرفونه دا وایي چې د ایران پخواني مثلا په شعار او په خطبو ولاړ اوسني هم په شعار ولاړ د دوی د دوی به نور چیرته دغه اوسېږي چې د دوی نه یا دفاع وکړي. هغه عراق چې دوی
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
پندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچيري میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر وای له 100 میلیونو زیات افغانان په خپل واد کې د بیلابیلو لاملونو له امله خپل مینو بې ځای شوې دي. د یو ان ایچ سی آر تازه راپور ښیي چې افغانستان د هغو یوادونو په کتار کې دی چې تر ټولو ډیر کورنۍ بې ځای شوې یا دریم ځای کې دي. دغه ادارې دا هم ویلي چې د مال په ټوله نړۍ کې د جګړو تاوتریخوالي او ځورونو له امله تر 320 میلیونو زیات خلک بې ځای شوې چې د تیرې یوې لسیزې په پرتله دوه چنده زیاتوالی ښیي. په افغانستان دننه د بیلابیلو لاملونو له امله یو شمېر بې ځای شوې د سرپناه د نشټوالي په ګډون لګړو نور ستونزو شکایت لري او د مرستو غوښتنه کوي. نور حال د فیروزي عزیزي په دغه راپور کې
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر تازه راپور ښیي چې افغانستان د 10.3 میلیونو کورنیو بې ځایه سوي په درلودو سره د هغې هیوادونو په کتار کې دریم ځای لري چې ډیر کورنۍ بې ځایه سوي لري. دا راپور چې د جون په 12مه د غیدارې په خپلوي پاڼه خپور کړی، سودان د 14.3 میلیونو کورنیو بې ځایه سوي په لرلو سره په لومړي، سوریا د 13.5 میلیونو بې ځایه سوي په درلودو سره په دوهم، او اوکراین بیا 8.8 میلیونو بې ځایه سوي په درلودو سره څلورم ځای کې دی. د دې بې ځایه کېدو لاملونه جګړې، تاوتریخوالی او ځورونې بلل سوي دي. په افغانستان کې د بیلابیلو لاملونو له امله یو شمېر بې ځایه سوي له خپل ژوند او د امکاناتو له نه موجودیت شکایت کوي. دوی وایي د سرپناه په ګډون د ژوندانه لپاره له ټولو لومړنیو امکاناتو بې برخې دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي قدوس چې څو موده مخکې له خپلې کورنۍ سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د نښتو له امله کور د ویجاړې دوه وروسته له ګشتي ولسوالۍ د کوټ ولسوالۍ د سره کې سیمه ته کډه کړي.
کارم نشته، روزګار نشته، بس ټول خوشي دي فارم او وظیف د ټول ډیر زیات خراب دي. کورم نشته او ځمنم دي ټولان دې مکتب ته بس نزي او د وګو مو په تکلیف هم ده نه چې تکلیف بس وختنم دا نه چې ټول ورځ کې مسره وشي.
د غشان د کونړ ولایت یو اوسیدونکو چې د تیر جمهوریت نظام له پوځیانو دی ادا کوي چې د ټلیفون پر وسیله د ځایي زورواکو او حکومتي مسولینو لخوا د ځورونو له امله یو بل ولایت ته کډه کولو ته اړ شوی دی. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم او د اوسیدو ځای خپور سي. ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه.
یعنی تقریبا چې دا لس ورځې مې کېږي، ځکه چې ما ته یو میسي دغه وشي خو د هغې د نگاهنه زه بیا په ځان وېرېږم واقعي چې ما ته په داسې نمبر باندې زنګونه راغله چې مطلب ته څه کار څه دا دغه به رانه کېږي. بس بیا په دې باندې وېرېدم او ما ته یو میسیج کړی چې مطلب تاسو مخکې یعنې مرتد وی دغه وی. بس ما بیا څه ونه ویل ځکه چې اوس بې وسه یو که نه څه وسه ورسېږي نه بیا زه په ځان وېرېدم اوس ورته بس خیر روان یم دې ځای نه زموږ زما.
یو شمېر افغانان بیا د کورني تاوتریخوالي له امله هم بې ځایه سوي دي. د خیوي ولسوالۍ نه بې سودو ته بې ځایه سوي سایمې ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری دا راپور داسې وخت کې خبریږي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان له تیر کال راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی او هر ورځ په زوره زرګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې راپور زیاتوي چې ډیری دغه ایستل د ناوړه سیاسي یا امنیتي شرایطو پر مهال کېږي چې په افغانستان کې د راستنېدونکو لپاره وضعیت خورا کړکېچن دی. د یون ایچ سی آر په دې تازه راپور کې ویل شوي چې د روان 2015 کال له پیله د اپریل تر پایه په ټول نړۍ کې 122.1 میلیونه وګړي په جبري ډول خپل کورونو او مینو بې ځای سوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې دا راپور ښیي چې د تیر کال په پرتله د بې ځای سویو کسانو شمیر شاوخوا 2 میلیونه زیات سوی او د تیرې یوې لسیزې په پرتله 2 برابره ډیر سوی دی. دا شمیر د تیر 2024 کال کې 120 میلیونه ښودل سوی و. راپور کې دا هم راغلي چې د تیر 2024 کال په پرتله په ټوله نړۍ کې یوازې د جګړو له امله د کورنیو بې ځای سویو آی ډی پی ایس په کچه کې 9 سلنه زیاتوالی راغلی چې په ټکو یې شمیر یې له 3.5 میلیونه اوړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې قبول کړي. هیله من یم چې جوړ او روغ به یاست. زلمی هغه هلمند یم، له هلمند کجکي ولسوالۍ څخه. له اسلامي امارت او له موسساتو څخه مو غوښتنه داده چې زموږ ولایت هلمند ولایت کجکي ولسوالۍ د کاریز کلي ته په 2 کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. 2 کاله لا زیات هم کېږي. شکاریز خلک ډېر ستړي دي او اوبه یې لاندې دي. د بل یو ځای دغونه اوبه لاندې نه دي لکه د شکاریز چې اوبه یې پر 2.5 متره نو نه موږ ته واله راختلې ده. زموږ په ولسوالۍ کې داسې رود عامه دی او سیند دی. زموږ اوبه ځي بلې خواته لګېږي. اول باید زموږ ولسوالۍ آباده سوی وای په دا اوبه باندې. او ورپسې مې غوښتنه دا ده چې مرستې نه راځي. زموږ د کلي خلک ډېر ستړي دي او د ماښام پر ډوډۍ وسه قدرت نه لري او اوبه یې دونه لاندې چې د 10 خرواره خوراکه کېږي را او د راشه 3 خرواره 4 خرواره سي. نو غنم هم ګران دي، په 400-450 غنم دي. نو هغه د ته مصرف دانه جوړوي. خلک یې ډېر ستړي دي او د شکاریز نوم په ټول افغانستان په ټوله نړۍ کې په سره خط لیکل سوی دی چې دا تجاران دي. هیڅ مرسته نه ورسره کېږي. د کوکنار هم پر بند سوله. د کوکنار په بدل کې هیڅ مرسته هم نه ده راغلې. نو له عمارت څخه مو غوښتنه دغه ده چې دا والیان صاحبان او قمندانان صاحبان دوی باید دا د سارا منطقو ته راووزي او دا د سارا پر خلکو پوښتنه وکړي چې ستاسو څه حال دی او څه مو ژوند دی. نو دوی باید د دغه ستړو خلکو او د سارا د خلکو حال احوال واخلي. نو د ازادي راډیو څخه مو غوښتنه ده زموږ میسي ته سره نشر کړي. نور په خدای سپارم. سلام علیکم.
السلام علیکم. دادی رادیو کارکون کو دنګ ته په سلام څخه د خاص رازګان د ولسوالۍ ډیر مشکلات لري، ډیر تکلیفات لري، ډیر ستونزې لري. د اول ستونزې دا ده چې مر سړک منځ سوی او دروازه پرې کانه د شرو سوی نو چې څه رقم دی او شپخانه مو زم منځ سوی او بس ته پاته سوی ده نو چې ولا عالم چې څنګه ده موږ راځو د ګورو شواب پرې ورسوي چې د خاص رازګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک دی. ډېر خلک مشکلات لري، ډېر ستونزې لري. موږ نوې ستونزه دغه ده زموږ سړک کول موږ شپخانه جلا جوړه سي. ساس څخه ډېره مننه. حمید الله همت، خاص رازګان ولسوالۍ.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهلا و احترامات مکمل کی قدر منو غللی سکون کو لمندیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جمع بمتن می یو زله به هم تاسو ټول تشرق واس مم دنن ورځی درسي موضوع ته د کسرنګ چیز مر تاسو دنن ورځی درسي مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوندې موږ تاسو بنن افغان مشهور مرمنو په پیشنو او د هغوی د ژوند اړوند په پر معلومات تر لاسه کو درنو غللی سکون کو زمر تاسو د تیری ورځی پر لوست باندې لنګ تکرار کوم چې زمر تاسو تیر ورځې لوست د ملکه سرایه ترزی اړوند و. موږ او تاسو ملکه سرایه ترزی وپیژندل چې څوک و، څه ډول شخصیت و، او کوم ډول کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. دا مو وپیژندله چې ملکه سرایه ترزی نه یوازې د غازی امان الله خان میرمن وه، بلکې د دې تر څنګ د افغانو ښځو د دود، کلتور او فرهنګ لپاره یې هم ستر خدمتونه سرته رسولي وه. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو ګلالیز د کونکو لپاره مې د همدغسې اتلې افغان میرمنې په باره کې معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو خوږو زده کوونکو څخه هیله لرم چې خپل د درس لپاره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه له خپلو ځانو سره ولري، او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتابچو کې د ځانو سره نوټ کړئ. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع زرغونه انا ده. بلوچی زرغونه انا څوک و، څه ډول شخصیت و، او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او ولې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی؟ بلوچی زرغونه انا څوک ده؟ زرغونه انا د لوی احمدشاه بابا مور او په خټه الکوزی و. د خپل وخت یو پوهه او هوښیاره میرمن و. د دې لپاره د یو ویاړ بس و چې نه یوازې د احمدشاه بابا روزنه یې په کوچنیوالي کړې و، بلکې په لویوالي کې هم. کله چې احمدشاه بابا د یوې لویې جرګې لخوا زموږ د هیواد مشر په توګه وټاکل شو، زرغونه انا د یوې هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول. یعنی زرغونه انا په اړوند بلو چې زرغونه انا نه یوازې د لوی احمدشاه بابا چې د افغانستان لوی امپراتور له جملو څخه شمېرل کیږي، لوی امپراتور احمدشاه بابا مور و، بلکې د دې تر څنګ د افغانستان د هوښیارو زیرکو او فوه افغانو میرمنو له جملو څخه و. همچنان زرغونه انا په قوم یا هم په قبیله الکوزی و، چې الکوزی قوم یو غټ ټبر دی، د دې ټبر له جملې څخه و. همچنان نه یوازې دا چې زرغونه انا د احمدشاه بابا په روزنه کې ډیر زیات کار سرته رسولی و، هغه ته له کوچنیوالي څخه ډیره نیکه او سالمه تربیه ورکړې وه، بلکې د دې تر څنګ کله چې احمدشاه بابا په یو لوی جرګه کې زموږ د ټول هیواد د مشرانو په واسطه د هغوی د ټاکنې له لارې څخه د افغانستان لوی امپراتور وټاکل سو، نو په دې وخت کې زرغونه انا د هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول، تر څو د سلطنت په دوران کې له کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نسي، او هغه ته به همیشه نیکی سلاوي او نیکی مشورې ورکولې. کله چې په 1400 هجری قمری کال د احمدشاه بابا د حکومت مشران راټول کړل، تر څو کندهار نوی ښار جوړ کړي او د دشمن د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره لازمی چارې وسنجوي، نو تر ډیرو خبرو اترو وروسته دا خبره ومنل شوه چې د ښار د دفاع لپاره باید له ښاره اووه دیوالونه او اووه خندقونه راوګرځول شي، تر څو د ښار خلک د دشمن د حملې څخه وژغوره شي. کله چې زرغونه انا له دې خبر شوه، سمدستی احمدشاه بابا راوغوشت. کله چې په 1400 کال کې احمدشاه بابا له ډیرو زیاتو سیاسي ستونزو، کړاوونو او ننګونو سره مخامخ سو، نو په دې وخت کې احمدشاه بابا د خپل حکومت، د خپل سلطنت، د خپل درباریان ټول راوغوښتل، او هغوی ټول سره یې په ګډه او مشوره سره دا سلا وکړله، تر څو دغه د دشمن کوم احتمالي، یعنی ممکن هغوی ټولو اور باندې عملي کړي وای، د دغو احتمالي حملو د مخنیوي لپاره یو سمه او لازمه لاره وسنجوي، تر څو وکول سی د خپل دشمن په مقابل کې مقابله وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. نو د ډیرو خبرو او اترو کولو څخه وروسته احمدشاه بابا او د دربار ټول خلک، د سلطنت ټول خلک دې نتیجې ته ورسېدل، تر څو دی پر شار باندې ودانی دیوالونه او ودانی خندقونه را وګرځوي، تر څو د دغه قلا څخه یا هم د دغه کندهار شار څخه حفاظت وکړي. البته د یادونه وړ ده ځکونکو احمدشاه بابا سلطنت یا هم پایتخت چې وو په خپل کندهار شار وو. په کندهار شار کې احمدشاه بابا خپل پایتخت جوړ کړی و. کچېری تاسو دغه چارزینی پیژنې، دغه د چارزینو ساحه چې ده، د احمدشاه بابا په وخت کې جوړه شوې ده. نو د دغه حملو د راګرځول لپاره د او درباریانو د فیصله وکړه، تر څو او دیوالونه او وخندکونه جوړ کړي او د دشمن د حملې څخه مخنیوي وکړي. نو په دې وخت کې چې کله زرغونه انا خبر اسوله، نو سمدستي کسان ولېږل، تر څو احمدشاه بابا راوغړي. ولو چې احمدشاه بابا ته زرغونه انا څه وویل، او ورته یې وویل، زویه دا خبره ټینګه په غوږ کې ونیسه چې افغانان هیڅکله د خاورو په دیوالونو او د اوبو په خندقونو ځانونه نه ساتي. په دې خندقونو او دیوالونو به یوازې ته وژغورل شي. به یوازې ازا او تا وژغورل شو، هغه ستا نور ورونه او خوندې به د دیوالونو او خندکونو څخه د باندې پاتې دي. آیا هغه له تا څخه ساتنه نه غواړي او نه هغه افغانان دي؟ بله دا چې ته باید دومره انتظار ونه باسې چې دشمن د ملک تر سرحدونو راتیر سي او ستا ښار ته راورسیږي. یعنی زرغونه انا چې کله دا خبره واورېدل، له دې خبرې اورېدلو څخه وروسته سمدستي احمدشاه بابا کله چې راوغوښته، نو احمدشاه بابا ته یې دا یادونه وکړل چې زویه، ته باید د یوه خبره ډېره دقیق او ټینګه په غوږ کې ونیسې. ټول افغانان چې دي په دې ښار چې ژوند کوي، ته نسې کولی چې دغه ټول افغانان د په دغو اوو دیوالونو او د اوبو په خندکونو باندې وساتې. که چیرې ته دغه خندکونه هم جوړ کړې، د دغو څخه دغه کومه کلا چې تا جوړه کړې ده، یعنی دغه کوم سلطنت چې دي، یوازې به دغه د سلطنت بیا هم د دربار خلک زه او ته په دې سره وساتل سو، نور د دې کلا څخه بهر کوم کسان چې دي، کوم افغانان چې دي، کوم نور خوندې او ورونه چې دي، آیا ته به په هغه په دې دیوالونو او په دې خندکونو وساتې؟ کله چې احمدشاه بابا دغه خبرې واورېدلې، نو احمدشاه بابا ته یې دا یادونه وکړه، لوی ته باید د دشمن تر برید پورې انتظار ونه کړې، او ته باید داسې انتظار ونه کړې تر څو هغوی ستا تر کلا پورې راورسېږي او پر تا باندې برید وکړي. ته باید مخکې له دې نه چې هغوی تا ته ځانه ورسي، ستا تر سرحدونه راتیر سي، ته باید د هغوی دپاره امرګي ونیسې او هغوی دې ته پرېنږدي تر څو ستا تر سرحدونه راتیر سي. هغه و چې د احمدشاه بابا له مغزو څخه د باندنی مفکوره ووته او یو معمولی کلای جوړ کړله. همداشان روایت دی چې په 1400 هجری کال کې د احمدشاه بابا د ماتې غاش په دروغو کندهار ته راورسېده، او داسې اوازه شوله چې احمدشاه بابا د پانی پت په جګړه کې ماته خوړلې او لشکر یې فنه شوی دی. سو دا خبره زرغونی انا ته ورسېدل. دغه میرمنې وویل، بری او ماتې د تقدیر په لاس کې دي، مګر احمد ځان وژني او ماته نه کوي. کله چې احمدشاه بابا د مور دغه خبره واورېدله، نو په دې باندې پوه سو چې مور مې کوم څه وایي هغه حقیقت دی. نو احمدشاه بابا د خپل مغزو څخه دغه باندنی مفکرې، د باندنی فکرونه له ذهن څخه وباسله، د دې پر ځای چې د اووه غټ دیوالونه او اووه دانې خندکونه جوړ کړي وای، د هغه پر ځای باندې احمدشاه بابا یو کوچنی او معمولی کلا جوړ کړله. او همدارنګه په دغه وخت کې احمدشاه بابا پانی پت ته جګړې ته ولاړې، چې د پانی پت په جګړه کې احمدشاه بابا په اړوند یو د دروغو اوازه خبره سپله چې احمدشاه بابا په پانی پت کې ماته خوړلې ده، دا جګړه کې له ماتې سره مخامخ شوی دی او لشکر یې فنه شوی دی او ټوله له منځ څخه تللې دي. نو کله چې زرغونه انا له دې خبرې څخه خبره سپله، نو وی ویل چې بری او ماتې د تقدیر او قسمت خبره ده، خو زه په دې باندې باور لرم، ډاډه یم چې زما زوی احمد خان ځان وژني، خو هیڅکله هم ماته نه مني. د زرغونه انا د زیږیدو او مړینې نیټه نامعلومه ده، خو دومره ښکاریږي چې په 1400 هجري کال، یعنی د کندهار ښار د جوړېدو تر تاریخ وروسته، د احمدشاه بابا په ژوند کې وفات شوې ده. یعنی کله چې زرغونه انا دا خبره وکړله، دغه کومه اوازه چې وه دا دروغ ثابت شوله، او وروسته کله چې دا ښکاره شوله چې احمدشاه بابا د پانی پت د جګړې څخه بریا ترلاسه کړې وه او بیرته د خپل ښار پر لور باندې راستون سو، نو همچنان په دې برخه کې لولو چې زرغونه انا په خپله د زیږیدو نیټه او د مرګ نیټه یې دقیقه معلومه نه ده، خو دومره موږ ویلی سو کله چې په دغه 1400 هجري کال کې د کندهار ښار جوړېدی، نو په دغه تاریخ کې احمدشاه بابا په ژوند کې ده او پات شوی و. یعنی په دغه 1400 کال کې کله چې د کندهار نوی تهداب شو دل کې دی، کندهار په نوی بڼه او نوی ډیزاین سره جوړېدی، نو په دغه وخت کې د احمدشاه بابا د پاچاهۍ په دوران کې ده او پات شوی ده. سرانګه چې احمدشاه بابا په 1800 کال کې وفات شوی، نو د دې مېرمنې وفات د 1400 او 1800 هجري کلونو ترمنځ واقع شوی. یعنی دغه نیټې ته چې د احمدشاه بابا د مرګ، یعنی د مړینې نیټه دقیقه معلومه ده، چې احمدشاه بابا په خپل په 1800 هجري کال کې وفات شوی، او دغه کومه جګړه چې پیښه شوې وه هغه د 1400 هجري کال کې پیښه شوې وه. نو د دغو دوو کلونو ترمنځ زرغونه انا ژوند د مړینې نیټه امکان لري. که داسې وګڼو چې زرغونه انا د احمد شاه بابا د زیږیدو پر مهال یعنی په 1115 هجري کال کې شل کلنه وه او د 1118 هجري کال پر شاوخوا او پات شوي وي، نو دې پیلې ته رسېږو چې اورشادي په 80 یا 90 کلونو ژوند کړی دی او قبر یې د کندهار ارغنداو په کوهک کلي کې دی. یعنی کچیرې موږ د داسې وبولو چې د احمد شاه بابا د زیږیدو اصلي نېټه راواخلو چې احمد شاه بابا په خپل په 1115 کال کې پیدا سوی دی او په 1118 کال کې وفات سوی دی، نو کچیرې دغه شاوخوا دغه نېټې موږ ته دقت وکړو نو داسې ویلی سو چې زرغونه انا ممکن 80 کاله یا هم 90 کاله ژوند کړی وي او وروسته د هغه څخه د کندهار ښار د ارغنداب په کوهک کې کوم چې یو کلی و په دې ځای کې خاورو ته سپارل شوی ده. استاد عبدالرؤف بنوا په خپل کتاب کې په خپل کتاب پښتني مېرمنې یعنی پښتني مېرمنې په نامه چې کوم کتاب د لیکلو په دې کې د زرغونه انا په حق له داسې لیکلي دي. زرغونه انا د علي حضرت احمد شاه بابا مور و چې دغه پښتنه مېرمنه د دې هسکو غرونو په لمنو کې د پښتونوالي یو ښه مرګ مرقه بدل کیږي. زرغونه انا د دې پاکي خاورې د خدمت او لوړوالي لپاره یو داسې نابغه زوی لکه احمد شاه بابا پښتون ملت ته وړاندې کړه لکه احمد شاه بابا چې دی. د احمد شاه بابا د بابا لقب وړی دی، هم دغه رنګه د پښتني مېرمنې د انا لقب ګټلې دي او تر اوسه پورې یې په پښتني دنیا کې نوم ژوندی دی. یعنی عبدالرؤف بنوا چې کوم یو لسترو او پرمختللو شاعرانو له جملې څخه شمېرل کیږي، د خپل پښتني مېرمنو په کتاب کې داسې ویلي دي چې زرغونه انا نه یوازې دا چې د علي حضرت احمدشاه بابا مور و، بلکې د هغه د دوران د هسکو غرونو په لمنو کې د یو پښتونوالي یو ښه غوره بیلګه بلل کیږي او چنان دی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. لکه څرنګه چې احمد شاه بابا د بابا لقب ګټلی وو، همدغه شان زرغونه انا په خپل د انا لقب ګټلی وو او تر نن ورځې پورې د افغانستان په تاریخ کې نوم د نوم یادونه کیږي او نور افغان مېرمنو ته د یو مثال په توګه سره ده. نو درنو زده کوونکو، دا اوس مرستې تاسو د نن ورځې لوست هله د چیپ سمز د کړی وو سیږي او په یو سپو سی ویست د لوست په دې برخه کې هم تاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځم. مرستې تاسو د نن ورځې کورنۍ دند درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ. هله د چې دغه درس په ښه او دقیق ډول سره وګوري او د درس مهم ټکي د خپل ځان سره یاد کړئ. نور نو درنو زده کوونکو، وخت مونږ نیسم. مرستې تاسو د نن ورځې د درس پای تر هم دې ځای پر وو. هله د چې خسته شي بنه یاست تر بل داسې درس پورې د علاف امان شبه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات مقبول کی قدر من او درنو زکون کو یوزل به هم تاسو ټول ته شرغلاس پم دنن ورځی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول بر تر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمې بم پتن می درنو وګللی زکون کو زمرا تاسو دنن ورځی مضمون افغان مشهور مرمن اروندې ورو تاسو به افغان مشهور مرمن و پیژن او د هغوی د ژوند په حق به بش پر معلومات تر لاسه کو. خو را وګللی زکون کو لکه سرنګ چې زمرا تاسو د تیر ورځی لوست مرمن زرغونه انا اروند او مشو تاسو مرمن زرغونه انا پیژندل او د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو لپاره مې د همدغه سیاتلې افغان قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من ده چې د درس تر پایه پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه تاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه هیله لرم چې خپل ټول درسي مواد د خپلو ځانو سره چمتو ولري تر څو د نن ورځې د درس نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلي. او هېرې د نوي درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې تاسو لوست پیل سی، تاسو ټول درانه زکونکي باید خپل د تیر ورځې لوست هم په خپل ذهن کې په بشپړ ډول سره ولري، ځکه دا کوم موضوعان چې موږ تاسو ته تشریح کوو یا هم کوم درسونه چې تاسو ته درکول کیږي، دا هغه درسونه دي کوم چې تاسو سره په راتلونکي کې مرسته همکاري کوي تر څو تاسو د خپل تیر تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کړئ او خپل ګران هیواد افغانستان مخکښ او اتلې افغاني مېرمنې وپیژنئ. نو درنو زده کوونکو، همیشه کوشش کوئ خپل درسونه ته په دقت سره پاملرنه کوئ او یو څه په ډیر دقیق او ښه ډول سره زده کوئ. اوس هم درنو زده کوونکو د خپل لوس پر لور باندې راځو. زموږ استاد د نن ورځې اتم لوس موضوع بی بی زینب ده. ولو چې بی بی زینب څوک و، سره ول شخصیت و، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او ولې یې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی، دلیل یې څه و؟ بی بی زینب، زینب بی بی د میرویس نیکه لور. بی بی زینب بی بی چې د میرویس خان هوتکی لور و، د افغانستان د تاریخ یو له برجسته شخصیت ګڼل کیږي چې د دې هیواد په حساسو دورو کې یې مهم رول لوبولی دی. هغه د افغانانو د مشهور سردار د هوتکی کورنۍ د بنسټ ایښودونکي میرویس نیکه لور و. زینب بی بی نه یوازې په کلتوري او ټولنیزو برخو کې اغیزناک رول درلود، بلکې د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتلو کې یې هم مهمه ونډه لرله. لولو چې زینب بی بی د میرویس خان نیکه لور و، چې زینب بی بی پلار میرویس خان هوتکی و چې په هغه وخت کې د افغانستان د لوی امپراتورانو له جملو څخه و، چې اوس هم په تاریخ کې د میرویس خان نیکه نوم سته او د هغه د اتلولي او قهرمانۍ اړوند یادونه کیږي. زینب بی بی په هغه وخت کې یو له پرمختللو او مخکښو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېدله. په هغه وخت کې هغه دوره چې و ډېره حساسه و، ځکه د میرویس خان هوتکی د ډېرو زیاتو ستونزو او ننګونو سره مخامخ شوی و، یعنی د سلطنت په دوران کې له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوی و. خو زینب بی بی هم په هغه دوران کې د خپل پلار سره په نه یوازې دا چې په کلتوري او ټولنیزو چارو کې ډېره زیاته مرسته او همکاري کول، بلکې د دې ترڅنګ د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتنه کې هم مهمه ونډه درلودل، یعنی د افغانانو د ملي هویت، یووالي او اتحاد په جوړولو کې هم ستره ونډه او برخه اخیستې وه. زیږیدنه او کورنۍ. لولو چې زینب کورنۍ څه ډول په او کوم کال کې زیږیدلې ده. زینب بی بی د اولسمې میلادي پیړۍ په لومړۍ کې زیږیدلې وه. هغه د میرویس خان هوتکی لور وه چې د افغانانو یو ستر مشر او د صفوي سلطنت په وړاندې بغاوت وکر، او د افغانستان په سویلي برخو کې یې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړه. لولو چې زینب بی بی په خپله په اولسمه میلادي پیړۍ کې نه په لومړنیو دورانونو کې، یعنې د پیل په وخت کې زیږیدلې وه. په هغه وخت کې میرویس خان هوتک چې د ستره سلطنت په وړاندې، چې د صفویانو سلطنت و، د هغه په وړاندې باندې بغاوت پیل کړه او د هغوی پر ضد یې پاڅون وکړله. نو میرویس خان نیکه په هغه وخت کې په دې وتوانېده چې د افغانستان په سویلي برخو کې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړي او د هوتکیانو یو کورنۍ جوړې کړي او د هغوی سلطنت پر رامنځته کړي. زینب بی بی په داسې کورنۍ کې لویه شوه چې سیاسي او ټولنیزې اغیزې یې ډېر پراخ وه. د هغې مور هم یو برجسته او د افغانانو د ازادۍ او خپلواکۍ پلوي ښځه وه. زینب په داسې چاپریال کې وروزل شوه چې سیاسي او ټولنیزې هڅې پکې ډېرې ارزښتناکه ګڼل کېدې. یعنې زینب بی بی نه یوازې دا چې په یوه تعلیم یافته او په یوه رهبری یا هم د یو شهزادګیانو او شاهي کورنۍ کې زیږیدلې وه، بلکې د دې ترڅنګ د زینب بی بی مور هم یو ډېر پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل چې ډېره زیاتې د ازادي او خپلواکۍ اړوند پلوي کوله او د ښځو د حقوقو لپاره یې کارونه سرته رسول. همچنان زینب بی بی په یو داسې چاپریال کې روزل شوې وه، داسې تربیه او روزنه ورکول شوې وه کوم چې ډېر زیات د سیاست او ټولنیزو کارونه یا هم دودیز پروګرامونه او فرهنګي کلتور ته ډېر زیات ارزښت ورکول کېده او هغوی ته ډېر زیاته پاملرنه کېدل. په افغانستان کې د زینب بی بی رول. زینب بی بی د یوې ښځې په توګه په داسې وخت کې چې افغانه ټولنه تر ډېره د نارینه وو تر واک لاندې وه، په تاریخ کې مهم رول ولوبوه. یعنې زینب بی بی د یوه ښځینې د یو افغانې میرمنې په توګه سره کله چې په افغانستان کې د افغانستان ټولنه یا هم دغه کومه جامعه چې وه ډېره زیاته د نارینه وو په واک کې وه، د هغوی واک او حکومت چلېده، په دغسې یو تاریخ کې ډېر زیات مهم رول ولوبوه او خپل استعداد یې ټول ته وښوده. هغې په داسې دوره کې ژوند کوه چې افغانې کورنۍ د خپلواکۍ او خپل هویت د ساتلو لپاره په مبارزه بوختې وې. د هغې رول په دې دوره کې د خپل پلار میرویس خان لپاره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه یادیږي. یعنې په هغه دوره کې بی بی زینب ډېر زیات چې کار سرته رسولی دی، د خپل پلار سره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه سره کار سرته رسول او د خپل پلار سره د دربار په کارونو کې مرسته او همکاري کول. سربیره پر دې زینب بی بی د افغانو ښځو د مبارزې او د یوې نښې په توګه پیژندل کیږي. د دې ترڅنګ نه یوازې چې د خپل پلار سره په سیاسي چارو کې ملاتړ کابل کې د دې ترڅنګ هم چې نن زینب بیبي د افغان شوزو د مبارزې د یو نش په توګه سره هم پیژندل شوی دی، یعنی د یو پیغام په توګه سره هم پیژندل کیږي چې د ظلم او بهرني واک په وړاندې مقاومت وکړه. یعنی یو وزنی شخصیت چې په هغه دوره کې و هغه زینب بیبي و چې د ظلم په وړاندې مقاومت کاوه او د شوزو د حقوقو لپاره یې دفاع کوله. کلتوري او ټولنیز رول زینب بیبي د خپل سیاسي اغیزو سربیره په کلتوري او ټولنیزو برخو کې هم ډیره اغیزناکه و. هغه د افغانانو د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې او د هغوی کلتوري هویت په ساتلو او پیاوړي کولو کې مهمه ونډه لرله. زینب بیبي د هغو لومړني یو ښځو له ډلې و چې د نارینه وو ترڅنګ د یو کلتوري او سیاسي شخصیت په توګه پیژندل کېده او د هغې رول د افغان ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د یوې پلوي په توګه پیاد پاتې شوی دی. یعنی زینب بیبي په خپل دوران کې ټولنیز او همچنان کلتوري فرهنګ او دود ته ډېر زیات ستر خدمتونه سرته رسولي دي او د دې ترڅنګ په سیاسي چارو کې هم ډېره زیاته برخه اخیستې وه. زینب بیبي نه یوازې دا چې د افغانانو او د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې، د دې ترڅنګ د افغانانو کلتور او هویت او اتحاد ساتلو کې هم مهمه ونډه سرته رسول او همچنان په هغه وخت کې د افغانو لومړني ښځو له جملې څخه شمېرل کېدل کوم چې د نارینه وو ترڅنګ په کلتوري او سیاسي چارو کې برخه اخیستې وه او د یو لوی شخصیت په توګه سره پیژندل کېدل. او په هغه دوران کې زینب بیبي د افغان ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د پلوي په توګه سره ډېر زیات کارونه سرته رسولي دي چې اوس هم هغه کارونه یې د ټولو خلکو په یاد کې پاتې دي او ټوله یې یادونه کوي. د ژوند شرایطو او کرونو رندیز زینب بیبي په داسې دوره کې ژوند کاوه چې افغانستان د ناامنۍ او بې ثباتۍ سره مخ و. هغې تل د خپل پلار میرویس خان ترڅنګ د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره هڅې کولې. زینب په سیاسي او نظامي فعالیتونو کې برخه اخیستله چې د وخت د کورنیو او بهرنیو واکمنیو په وړاندې ترسره کېدل. سربیره پر دې هغې په ګڼو فرهنګي مراسمو کې برخه اخیستله چې د افغانانو قبیلو ترمنځ د یووالي او اتحاد پیاوړتیا لپاره جوړېدل. لکه څنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه، زینب بیبي د خپل پلار سره په سیاسي چارو کې مرسته کوله چې دغه سیاسي چارې د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره سرته رسول کېدل. او همچنان د دې ترڅنګ زینب بیبي د افغانانو د هویت په ساتلو کې هم پوره ونډه اخیستې وه. پر فرهنګ او ټولنې یې اغیزې زینب بیبي د یو مخکښې مبارزې کورنۍ د غړي په توګه د افغانستان په فرهنګ او ټولنه ډېرې اغیزې درلودې. هغه د افغانو ښځو لپاره د یوې نښې په توګه خپلواکۍ، فداکاري او ټولنیز فعال رول سمبول ګرځېدلې وه. زینب په ځانګړي ډول د افغانانو د ملي هویت په پیاوړتیا او د خپلواکۍ غوښتونکو مبارزو په بریالیتوب کې مهم رول لوبولې دی. پر راتلونکي نسلونو اغیزې زینب بیبي د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښې ښځې په توګه د افغان ښځو پر راتلونکو نسلونو ژوره اغیزه پرېښوده. نوموړي د یو مور، میرمن او مبارزې لور په توګه د زړورتیا او ټولنیز فعالیت بیلګه وړاندې کړه. د هغې فرهنګي او سیاسي اغیزې د افغانانو په ملي حافظه کې ثبت شوې دي او ګڼې افغان ښځې د ځان لپاره د یو الهام په توګه ګڼي. یعنی زینب بیبي د نه یوازې دا چې د افغانستان په تاریخ کې یو مخکښ ښځې په توګه سره بلل شوی، بلکې په هغه دوران کې د راتلونکو نسلونو لپاره هم ژورې اغیزې پرېښې دي. نوموړې د یو مخکښې مور، د یو ښې مېرمنې او د یو مبارزې لور په توګه سره یادونه کېږي او همچنان د یو زړورې ټولنیز فعالې په توګه سره هم پیژندل کېږي، کوم چې اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو الهام دی او هغوی ته یو پیغام په توګه سره ده. د ژوند ورستی کلونه او مړینه د زینب بیبي د مړینې د کیک وخت په تاریخ کې نه دی ثبت شوی، خو ځینې تاریخي سرچینې اشاره کوي چې هغه د خپل ژوند ورستی کلونه د خپل کورنۍ او ملګرو ترڅنګ په هوتک سیمه کې تیر کړل. داسې ښکاري چې هغه د اتلسمې پیړۍ په منځ کې وفات شوی. او پرشوی ورسته لدی چې د حقیقت د ژوند په اړه ډیر جزئیات ندی موجود، خو نوم یې د افغانستان په تاریخ کې د یو مهمې مخاوري سری په توګه ثبت پاتې شوی دی. زینب بیبی د مړینې اړوند ولول چې زینب بیبی په خپل د مړینې دقیقه نیټه یا هم دقیق تاریخ معلوم ندی، خو بیا هم د ځینو تاریخي سرچینو یا هم د ځینو تاریخي منبعو څخه دا معلومیږي چې زینب بیبی د خپل ژوند وروستي کلونه د خپل کورنۍ او خپل ملګرو تر څنګ چې تیر کړی دی، چې هغه سیمه د هوتک سیمه په نامه سره یادېدل، په دې سیمه کې د خپل ملګرو او کورنۍ غړو سره یې د ژوند اخري شېبې تیرې کړي دي، او د اتلسمې پیړۍ په منځ کې او پات شوی ده هم حالت خاور ته سپارل شوی ده. د زینب بیبی د ژوند په حق ډېر زیات جزئیات معلوم نه دي، خو بیا هم د افغانستان یو له مهمو او محورو څیرو څخه شمیرل کیږي او یو محوري څیرې په توګه سره ثبت پاتې شوی ده. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د نن ورځې درسي موضوع اړوند یو څه زده کړي واوسیږي. دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو زینب بیبی اړوند معلومات ترلاسه کړل، او ومو پیژندل چې زینب بیبی څوک او څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. اوس هم د لوست په راتلونکي برخې ترازو په دې برخه کې درنو زده کوونکو ستاسو لپاره ستاسو کورنۍ دندې اړوند یادونه کوم. ستاسو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. تاسو ټول درنو زده کوونکي به د نن ورځې درس په دقت سره ولولي او د درس مهم نقاط به د خپلو زنانو سره په یاد کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای په همدې ځای پورې و. هیله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم. د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 شل 2 او 3 سوه یو.